سات لس بجې شپې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې هم په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستوم ویلي ډیر ژر به د فاریاب غورمچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلدي درسي کتابونه له مرکز نه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شوي دي. او روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورمچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. جنرال دوستم چې د فاریاب د تصفیه لپاره د ولایت تللی رسنیو ته ویلي چې د طالبانو پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي او هغوی ته سخت تلفات اړولي دي. ښاغلي دوستم ویلي یوازې د شنبې په ورځ 14 طالب جنګیالي وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي دي. دای وی په فاریاب کې عملیات خو پر مخزی لټول خو په وسلوال مخالفینو عملیات روان دي. خو کله چې طالبان تختی لارې په ماينونو فرشوي چې لامل یې سمو ټانکونو تلګ زیان اوري. د ولسمشر لومړی مرسیال همداراز ویلي چې د اسلامي دولت جنګیالي یا داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي. خو د هغوی د مخنیوي لپاره هم افغان دولت پوره تدابیر نیولی دي. ښاغلي دوستم تر دې مخکې ویلي چې راتلونکی کال بعد څه باندې 1000 داعشیان په شمال کې ځای پر ځای شي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلده درسي کتابونه له مرکز نه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د کندهار د پوهنې ریاست سرپرست محب الله قادری پرون د دغو کتابونو د تسلیمۍ پر مهال رسنیو ته وویل چې په کابل کې د کندهار د ښوونځیو لپاره 2,000,000 کتابونه چاپ شوي، خو انتقال یې ستونزمن دی. ښاغلي قادری ویل د ملي سوداګر حکمت الله خاتمن لخوا د 2,000,000 افغانیو په لګښت 2,40,000 جلده کتابونه دوی ته رسیدلی او د مقرراتو له مخې به په زده کوونکو وویشي. روسیې کورنۍ خبر د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. اغلی کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یو کمیسیون په دې اړه کار کوي او د دغه ښځینه پولیسو د ستونزو په کمښت تمرکز لري.
مشکلات زنان پولیس در سراسر افغانستان تقریبا مشابه است، از نبود شهرک
موری وی پټول افغانستان کې د خزینه پولیس ستونزې سره مشابه دي. د اوسېدو د مناسب ځای وظیفوي خوندیتوب وړو پوسټونو او رتبو نشټوالی د ټولو ستونزې دي چې مونږ یې د کمولو او حل په هڅه کې یو.
متوقع مو ایست کې مشکلات کمتر بشه.
فوزی کوفی همدار از ویل چې هیله لري څو د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږي کې د خزینه پولیسو لپاره د خارګوټو د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. او دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبر نه. روسیه او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. دفاعي سیستمونه او د هلیکوپټر او جنگي بیړیو پیرل په دغه تړونونو کې شامل دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په جنوبي ایالت ګوا کې سره ولیدل او دا تړونونه یې لاسلیک کړل. رسنیو اټکل کړی چې له روسیې نه په دفاعي برخه کې د هند خریداري کچه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي، خو د مشخصو پیسو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سویس په لوازن ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرو 4 ساعته دوام وکړ او پکې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان استازی سټیفن ډیمیسټورا، ترکیه، عربي او امریکایي ډیپلوماټانو برخه درلوده. دا د سوریې د اوربند ماتیدو وروسته له تیرې یوې میاشتې راهیسې لومړی وار خبرې دي چې دغه هیواد د کړکېچ د اواري په هدف ترسره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د ښکېلو خواوو ترمنځ د لانجو له موجودیت سره سره ټولو د اوربند ټینګښت په ګډې اړتیا موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې لا هم د سوریې په حلب ښار کې 215,000 خلک ګیر پاتې دي او 8,000 مخالف جنگیالي د روسیې او ایران له ملاتړ برخمنو سوریایي پوځیانو سره جګړه پر مخ وړي. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو پرون د شیعهګانو په یوې غونډې کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د عراق پولیسو ویلي چې 14 په یوې خیمې کې وشوه چې شیعهګان د شورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره په کې سره راټول شوي وو. دا په تیرو 3 میاشتو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي اغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل خو پرې ونه لګېدل. دا په یوه اونۍ کې درېمه ورته پېښه ده. د امریکا دفاعي چارواکي وایي په سور سمندرګي کې د امریکا د USS میشن پر بیړۍ چې په نړیوالو اوبو کې وه له مځکې څخه مځکه ویشتونکي توغندي وویشتل شول خو بیړۍ د ځان د دفاع لپاره په ځوابي اقدام کې د حوثیانو توغندي شنډ کړل. د حوثیانو له لورې دا برید کیدی شي امریکا نورو اقداماتو ته ولمسوي. د تېرې اونۍ د 5 په ورځ د اکتوبر په 14 د حوثیانو د ورته برید په ځواب کې امریکا په کروز توغندیو په یمن د رادار څو سیمې وویشتې او ویجاړې کړې. د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا د منځني واټن د توغندي نابریالۍ ازموینه وکړه. ویل شوي چې د شمالي کوریا توغندي وروسته له دې ناکام شو چې له توغولو سره سم په خپله وچاودېده. له اټکل سره سم دا توغندي تر 4,000 کیلومتره واټن ته رسېدلی شوای چې د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا د خاورې د ویشتلو لپاره کافي دي. او وروستی خبر د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی ویلي چې له اسلامي دولت نه د موسل خار د بیانیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. بارزانی ویلي اوس د جګړې وخت را رسېدلی دی. تمه ده په موسل کې د اسلامي دولت په ډلې د امریکا متحد ایالاتونو په مرسته په دې حمله کې د عراق د کورواکي سیمې کردستان جنګیالي مهم رول ولوبوي. د عراق دویم لوی خار موسل د 2014 میلادي کال په جون کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالیو ونیو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 دی. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12.6 او FM 100.15 څپه دوام کوي. د ولسی جرګې رئیس وایي د جرګې غړي د امنیت په برخه کې حکومت ته د ګټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. امنیتي چارواکو د فراد د امنیت د ښه کولو لپاره د اقداماتو ژمنې وکړې.
شاله ډېر ژر به 1500 مې سرتېري فراد ته راورسي. شلو په حدودو کې رهي ټانګونه براسي.
د ملي شورا یو شمېر غړیو په هلمند کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو پر اسارت اندېښنه وښوده.
تقریبا 100 لپاره زیات او کم شهیدان سولا او ولا ساتلس نپاره زخمیان سولا او درسل نپاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولیدل.
د لکنو افغانانو له بېځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي. د یوه سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معارف په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د فراه والی وای جګپړو امنیتي چارواکو ډاډ ورکړ چې دغه ولایت ته به تازه دمه ځواکونه او دفاعي وسایل واستوي. شاغلی آصف ننګ آزادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت جګپړي امنیتي چارواکي ورغلي وو او ژمنه وکړه چې اجازه نه ورکوي چې په فراه کې وسلوال مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په فراه کې وروستۍ ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فراه والی محمد آصف ننګ پرون شپه آزادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کورونی چارو وزارت امنیتی مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د شنبې پورز د 2 ساعتونو لپاره لفره لیدنه وکړه. خغلی ننګویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ور لګولو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیکي پیاوړی کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسو او دا چې ان شاء الله ترغه څه چې لازم دي د مکنی ځواک د تعبیه تر د قوتونو د تازه دمو د دې په اړه کې او هم د منګ د مشترک پلان گزاري کار تر سره سو او هم مواده وسو چې ان شاء الله ډیر ژر به انځو تازه دمي سرتيري فرات راورسي ان شاء الله د شلو په حدودو کې زره چانګونه براسي.
د فراولي ویل د نو بهار او راج سیمو د تسفیل لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فرا خارتن نوزي او کله به هم بریالي نشي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی د هیواد اوسنی امنیتی وضعیت په کتو دا جرګه نه د توانیدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسی جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلې ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي. له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو په جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او ویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
لبل خود ملی شورا یو شمیر غړي د هلمند سیمه ایز چارواکي د لسکونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په خپله دنده کې په غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند د والي ویند عمر ځواک بیا وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قاسم سولمل راپور لري.
د تیر اونۍ په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسکونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول سوي دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والي او ورسره نور ټول مسؤلین یو هم دوی د کومک او همکاري ورونه رسول. نو دوی د بشران په اډرا کې د طالبانو د کمین شکار سوله، په دې کې تقریبا اویا لپاره زیاتو کم شهیدان سوله او ولس اتلس نپاره زخمیان سوله او در سل نپاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېدل. نو دا د دولت ته بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت په عمل سره دا خلک د طالبانو منګولو ته ورل.
هلمند یو له ولایتونو څخه دی چې په وروستۍ څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و، چې دغه نښتې ان د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي، نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت لس بجې او شپاړس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د زموږ خبرونه، راپورونه او نور مطالب لوستلی هم شئ. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم تر ډېره په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ولسمشر د لومړي مرستیال له قوله لیکلي، یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د هیواد شمال ته د اووه نیم زره داعش جنګیالیو د لیږد هڅه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د چچنیا، ازبکستان او تاجکستان سلګونه اوسېدونکي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي، هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر وري میاشتې پورې ځانونه د افغانستان شمال ته ورسوي. ویسا لیکي ځینې لوریو له څو کلونو راهیسې شمال ته د داعش پروژې د غزو ولو په اړه د خطر یادونه کړي، خو عبدالرشید دوستم پرې اوس اعتراف کوي. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که دغه پروژه په رښتیا هم په افغانستان کې عملي سي، د لیکوال په باور نو ممکن د افغانستان وضعیت د سوریې او منځني ختیځ په څیر تر دې زیات پیچلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان هم باید پوه سي چې که چیرته داعش قوت نیسي، د دوی جګړه ایز رول هم کمیږي. د دنیا لیکوال په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان دولت د سولې له پروګرام سره یو ځای سي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي دا لومړی ځل دی چې د حکومت یو جګپړی چارواکی په خپلو څرګندونو کې د داعش ډله په افغانستان کې بهرنۍ پروژه بولي. سرنوشت لیکي روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې پوښتنه کړې، جنګ له خبرداری سره سره ولې مدیریت نسو؟ د لیکوال په باور دا سمه ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګمارنه کې د سیاسیونو لاسوهنې د بدبختی اصلي سرچینه ده، خو ولې د لسوهنې بندې نسوي؟ د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د هر خطر تر پیښېدو وړاندې د هغه د خونسا کېدو تابعیا باید ونیول سي.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یون ایچ سی آر اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور.
د نامنیو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یون ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل. UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شو په اړه، بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن 500,000 کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه شي.
په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي ترڅو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنېدونکو او کورنیو بېځایه شویو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوي او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به 500,000 کډوال یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کېږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبیعي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کمه وي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو تر څنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکي 4 ورځو کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سری میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سری میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د سری میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنگ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سری میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې آمادګي لري.
د کننده به جا شده جنگی د حدود 1,000,000 نفر در حال حرکت.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنگونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یو لویه کتله ده. خو په دې برخه کې په جدي توګه کار روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نشي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم البته.
لا دیر لسو یو درشم مریض کال را په دیخوا هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 23 څخه تر درشمې پورې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سری میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سری میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرم د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد مرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامداره بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو
تا بتونیم که به مظلومین و آسیب زدان و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلی و چې د نامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلی و چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د نامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سو اتل شمیرې له لارې مو راستولې دي هم لولو، خو مخکې تر دې د یو سوداګر په مرسته د کندهاري زده کوونکو لپاره 2,00,000 درسي کتابونه له کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهارا د موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تیرېدو وروسته د کندهار 2,00,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یو ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کنداري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلد چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلات په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا د حاجي حکمت الله شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,00,000 جلد کتابونو در انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2,00,000 جلد کتابونه تقریبا په لږ څه کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمن په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو زلو په نتیجه کې مشتره ورسید. دغه 2,00,000 کتابونه به موږ وهغو ښوونځي ته عجل توزیع کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه هم نه درلودل هغوی ته به توزیع کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاته نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال شي. ازادي راډیو په تیرې یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمی غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمن چې د کندهار دغه لوی ستونزې خصوصا د ماری په برخه کې و حل کړل او زمونږ نن هم ځنې کوم د ځوانانو څخه مې غوښتنه به دغه برخه کې هم چې په ټولو برخو کې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کیږي یو سي ژغ پورته کې تر څو دغه نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نوو چاپ شوو کتابونو کې د چاپي غلطو یادونه کول. خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سمیزو چارواکو تر لاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعې پر مهال ستونزې نسی پېښولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,00,000 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
په کندوز کې د 111 فرقې د اول کنډک یو بریدمن چې نوم یې نه دی لیکلی وایي دفاع وزیر او ولسمشر ته دا خبر ورکوم چې په کندوز کې د عامه نظم پولیس او ملي پولیس ولې جنګ نه کوي. دوه ټکه د طالب لخوا وشي، دوی د ښار چوک او پوستې پرېږدي او د هوایي میدان په طرف حرکت کوي. امنیت قمندان دې څارنوالۍ ته معرفي شي او په کندوز کې دې دائما د تیارو بمباري جاری وي. د کونړ والی او امنیت قمندانی او د سرکانو د دوهمې لیوا قمندان څخه غوښتنه لرم چې د کونړ دانګام ولسوالۍ کې چې په تیر کال کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي وي دولت یې هغې سیمې ته راشي چې خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې پیغام راستوونکي خپل نوم نه دی لیکلی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایته لیکي ولسمشر غني باید د هلمند حالات له نږدې وګوري ځکه چې د لشکرګاه په څنډو کې جګړه روانه ده او زیات ټی کورنۍ کندهار ته مهاجر شوی دي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي، په هلمند کې په هر قیمت چوي زموږ سرتیری د طالبانو له اثارته باید وژغورل شي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، یو وخت د نامنو سیمو څخه مرکز ته خلک راتلل، خو بدبختانه اوس له مرکز څخه خلک نورو ولایتونو ته تښتي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرام لرو، مخکشي ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې ساعت 10:30 دي، محمد حدیث پردیس ته د سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,40,000 جلده درسي کتابونه له مرکز نه د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وایي د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. روسیا او هند میلیارډونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. د سوریه د کړکیش د پای تر رسولو په هدف د سویس په لوازون خار کې د امریکا، روسیا او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبرې بیل کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په بغداد کې په یو انتحاري حمله کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي اغیانو لسیمې څخه د امریکا پر یوې جنگي بیړۍ توغندي وویشتل شول، خو پرې ونه لګیدل. دا په یوه اونۍ کې درېمه ورته پیښه ده. او د امریکا حکومت د مسکو پر خلاف احتمالي سایبري حملو ته تیاری نیسي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د آزادي رادیو مطالب د فیسبوک لاله هم تعقیبولی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ ته فیسبوک پانه پته ده. ساعت 10:22 دي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو ارزښت میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبی ایالت گووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې روسیا او هند په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د روان حالت په اړه یو شان نظر لري او د تروریزم او د هغوی د ملاتړیو په لمنځه وړلو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی افروي.
روسیا او هند به لدی وروسته د دفاعي سیستمونو، هليكوپټرو او جنگي بيړيو د توليد او ورکړې په برخه کې لیوبل سره مرسته وکړي. د دغه مرستو تړونونه د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په گووا کې لاسلیک شول. د تړونونو لمخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او څلور جنگي بيړۍ وپیری. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226 ټي روسی هليكوپټرو ګټ توليد پیلوي. د هند صدر اعظم دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکارۍ مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اند سپورټ اپ اور اکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودي وی له اوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې غوښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو زت په مبارزه کې د زغم د نکارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارس ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپل نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخت د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو سل میلیارډ ډالر لګوي، دا سخکاري چې په دې کار سره لسیال هیواد پاکستان او نوی سیمایز سیال چین څخه د خپل سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دي. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شوي اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل، همدارنګه په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوږدمهال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو ای اکروایت ویندی سمیسنی پرایزوستو سامخ
دوی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټر او جنگي بیړۍ یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ د لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم زریم جاوید دی خوست ولایت اړوند د زمیدان ولسوالۍ اوسیدونکو او پیلن ژوند کوم کارتینو کې
اکروسو داسې کورنی ژوند ده. څو کسان په کور کې اوسېږي؟
پازل د خدای دی 15 زمند دی، 2 میل ورګان دی او یو هم کار ده، یو زیم او 2 می ننګیان دی.
نام خدا لورګان دې مواد کړي کې کوی؟
ایوا می مواد کړي د بل می نام زاده ده.
ښه، د دې خوست کسان چې ویل کی چې ولور ډیر اخلي، تاسو څنګه په لورګان واخسته کنه؟
نه زاده دي شي سره بالکل مخالف یم. زما یو زنه هيله او ارزو د دې چې زما لورګان خوشبخته وي او زما لورګان هغه چا سره وي چې دوی ژوند تر اخیری سلګې پورې موته د وګونې کوي، ښه ژوند ولري او زه خدای فضل ده پیسو ته یا ولور ته په دې برخه کې اړتیا نه لرم.
بیا زمونو ته دې چې دې وکړې څنګه یا غو پیسې واخستې کنه؟
زوی ته مې چې وعده وکړلو هغه پیسې را نه واخستلې.
څو روپۍ؟
9 لک روپۍ نه واخستې. علاوه دې څخه نور مو د خوړو او بو په نوم سره یدو کنه چې هغه مثال په وعده کې کوم لګښتونه کیږي مصاريف عینن بیا دې ولور په اندول سره د نور مصری په هم دور اور باندې راغلل. دا شی به څه بده زوره ولوب چې ولې یو انسان لکه په منډه کې یا په بازار کې مثال بای په کوي دا په سودا په دسي اي انسان ولې دسي خرشي؟ انسان خو ډیر اشرف المخلوق دی، هغه خو ډیر وړ مقام لري. دا شی زوره ولم.
ځینې کسان په شروع کې دا خبر نه کوي چې زه دومره پیسې اخلم، بیا چې کله د سمال ویسي لغه ورسته وای دی واده وخت چې دومره پیسې راوړ دی ولور پنوم. تاسو سره هم دسي وکړه کڅنګ؟
نه سر زموږ سره هر څه چې کله کړوډ شي او پامګه ډولو بیا موږ سره دا نه شوی چې
شروع کې درته ویلي
یعنی په شروع کې هر څه خلاص شي او خاط لیکي پوښ ولې لکه یو پروتوکول دو طرفا امزکیږي اګه نه زپا بیا څوک خاط تیرای څوک نه کوي چې نیم سول متو زپا چیرې
په شروع کې مې خاط ولې کې دومره روپۍ
او په شروع کې په دا خاط لیکي چې دومره پیسې شولې، دومره مثال ورېږي شولې، دومره تلو شولې، جامې شولې.
او ډېر مننه خایې
تشکر مې روانېس.
مخکخه خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب خوانځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي خوانځي کې پای ته رسولې ده. اغله نوری په کال 1988 کې د بلخ پانتوم د ژبه او ادبیاتو لسانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدی خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقوقو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړي. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقوقو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدی دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، د البته د ماقت حکومت من سره غي زما په کارمند فایلو کال به تخپل لومړنی وظیفه می چوه یا کوم دنده چې ما تر سره کول د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بې وزلو کسانو ته خواړه توزیع کول دغه په څنګ کې بلخ ولایت البته سیمه ایز ملي راډیو تلویزیون سره می هم خپل همکاري پیل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د خون کې دنده تر پریښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت چې ما په بلخ ولایت ملبت سیمه ایز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سی راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون په عربي بلخي سیمه ایز د خزو راډیو د پاغه کې هم دنده تر سره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیرای کارونه په کڅ هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او کڅ هم په نور ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیرای خزو ته او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
مکڅ هم زه د ادبیات د پانزین البته خونې روزنې د پانزینه فارغه شم ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه په دې خاطر مې د ما هغه د خون کې دنده پریښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید خوانځي ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو ناغه کیږي. یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هاته خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې اخسن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه تر سره کوي او ملي تاسو پسې کوي نه؟
د خو زما په نظر باندې البته اول د امنیت مهمه ده. کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیتي بیا هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لور پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده. یعنی کوم امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د خزو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي. یعنی خپل د سیم مین نه لري چې لور پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول بي سواد دي یعنی د زده کړې نه بي برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوشي او دوی زر په هغه حقوق باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې د غنورو خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده؟
خود دغه کڅوک وای خود دغه هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حقوقونه حقوق نه دي خبر ده. یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو ښه. بیا هم کراو ګرځو په ټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک یو خزه چې دا وي د چا خبر یو متل جوړ کړل ته خزه وي ناقص العقل ده. خدا خبر غلطه ده ځکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده. خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خو هڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید هم د سی وو هڅول شي. مونږ ک نری ک خزه یې کاغه ته وایي چې ته دغه کار نشې کولای هغه که وکولای شي هغه که دغه توانمندي هم لري هغه کار نشې کولای او کوم ورته چې نه ته ډیر ستری یا ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر خو نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنری که خزی هغه کول شي چې هغه کار په ډیر خطو باندې مخته بوزي او په دې زمطمئنه مې چې موږ ډیر خېخي خزی لرو ډیر دا خبر په خزی لرو چې هغه کول شي چې ډیر غټ ستري دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب ووسی.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایي چې ښځه کولی شي مخکښ اوسي، خو څومره خپله خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده مندي ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډیریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي، نو زه هیله منده یم چې زموږ په هیواد کې تاسری سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي. که څه نري، که ښځې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مندې. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندې نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه
کړي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او سنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بیلابیلې استفادې شوي. کله د شاه دفتر او د اوسیدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسي له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس ده د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ خانه بیا د دې لپاره جوړ کړ چې په غو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په غو کې ځای په ځای شي چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارلمان قصر په ودان شوی دا د تی بی تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و مځکې هغه یې ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارلمان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کېښودل شوه استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارلمان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیل ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او غوته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې په خوا کې په خپله د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فارا د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوی وو چې د دغه 22 انجینرانو سره خو کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د وټلی متخصص هارتل نومیدو چې دغه نقشه او ډیزاین او پلان ترتیب کو. مساحت د لامان د ماڼۍ او د باغ 140 متره مګ او په خپل ماڼۍ چې په جوړه شوې ده د دې د ټپې په سر باندې دا 140 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړواله درلو. 150 لوی او کوچنی کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمۍ درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. ګرچاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارلمان د ماڼۍ معماری د پخوانی او اروپایی معماریو په نظر کې نیولو سره تر سره شوې ده.
دا پخپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوی. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای د پاره یو بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما تندی راغلی. دا وین روسه مثلا نادر شاه چې رامان تکیږي غواړي چې دلته مثلا یو پانتون جوړ شي چې دار الفنون نوم پکدي او دا وین روسه ظاهر شاه په وخت په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود و. دا وین روسه دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخت پورې چې دا لنګيږي په قزیدو تنیشب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیه وزارت پوچی بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې و او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارلمان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې ښخ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسی، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي، بیا به دغه سند راووځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دا خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختې اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه، وسوځوه او اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارلمان ماڼۍ معنوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارلمان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسی باسازی قصر دارلمان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که برپاچه
در دارلمان در معنی پاره که او وایم کله چه امیر عبدالرحمن خان وقت و رسید در دقیه سیمی و سیدون کتایی پا ریشخور و دو غاباد او یوشمیر نور و سیمو کم زکی ورکلی او گختلی چه دلتا شاهی معنی جور کلی خو پا دقیه کار بریاله نشو. لحق و روستایی زوی حبیب الله خان پا دقیه آره فکر رو کرد خو کامیاب نشو. کله چه غازی امان الله خان وقت و رسید پر دقیه زای معنی جوروی او د پاچاهی اعلان کوی.
شایی خود اعلان میکنن در او عصر زمانشان و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غني له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدي په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوه د اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنې مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دغه خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجه د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله ټول پروژه. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زمان و
Spino mes que vina, vaya nana zamana.